السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاستویم پایل به په خبرونو باندې وکړو د طالبانو چارواکو تایید کړی چې په فاریاب ولایت کې یو ور بیا سیلابونو خلکو ته مرګ ژوبله رسولې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس نن راپور ورکړی دی چې د فاریاب ولایت په لولاش ولسوالۍ کې تازه سیلابونو له امله لږ تر لږه 15 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. همدارنګه د هوا پیژندنې ادارې هم اټکل کړی و چې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې به له 15 نیولې تر 500 ملي متر پورې بارانونه وورېږي چې د سیلونو د راوتلو لامل بشي. په تیرو شاوخوا یوه میاشت کې په افغانستان کې په تیره بیا په فاریاب او غور ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه رسولي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي انقرې ته د تیرو دوو ورځو سفر په ترڅ کې د ترکیې د همکارۍ او همغږۍ د ادارې له مشر سره د امنیتي مسایلو او د افغانانو د ملاتړ په اړه خبرې کړې. ښاغلي ویست نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي له سیرکان کالار سره یې د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څانګې پر ضد د همغږو هڅو د افغانستان په شمال کې د وروستیو سیلونو له زیانمنو سره د مرستو او د افغانانو د بشري حقونو د ملاتړ پر مسئلو خبرې کړې. د طالبانو د حکومت د فواید عامه وزارت د سالنګ د لوی لارې د بیا پرانیستلو خبر ورکړی. دغه وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس نن په خپل ایکس پاڼه باندې لیکلي دغه لوی لار د مسافر وړونکو په موټرو پرانیستي. هغه زیاته کړې د سالنګ لوی لار تېره شپه د سختو بارانو او سیلو په خاطر تړل شوې وه. له ازادي راډیو خبرونو ته غواګیست. اسرائیل نن بیا هم په رفا او د غزې په نورو برخو کې عملیاتو ته دوام ورکړی دی. اسرائیل په داسې حال کې په غزې او رفا باندې بریدونو ته دوام ورکړی چې د ملګرو ملتونو محکمې پرون حکم وکړ چې د اسرائیلو پوځ د په غزه کې پوځي عملیات سمدستي بند کړي. د اسرائیلو پوځ له دغه حکم څو ساعته وروسته نن سهار په داسې حال کې چې له حماس ډلې سره نښتې روانې وي د غزې په ترانګه کې هغوی حملې وکړې. امریکا او اروپایي ټولنه د حماس ډله تروریستي سازمان پیژني. ویل کېږي دا بمبارۍ په رفا او مرکزي ښار دیر البلاد کې شوي خو د اسرائیل د ملي امنیت سلاحکار په یو بیان کې زیاته کړې هیواد یې پر رفا کې داسې پوځي عملیات نه دي کړي او وبه یې نه کړي چې د ټولو یا یوې برخې ملکي فلسطیني وګړو د ژوند د تباهۍ باعث شي. نن په هند کې د ټاکنو شپږم پړاو پیل شو. تمه ده چې د هند په دغو عمومي انتخاباتو کې دا وار 311 میلیونه ډیر هندیان چې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي په رای ورکونه کې برخه واخلي. اټکل کېږي چې د هند انتخاباتو په وروستۍ نتیجه کې چې تمه ده په جون میاشت کې به معلومه شي د هند اوسنی واکمن ګوند بھارتیا جنتا چې مشري یې صدر اعظم نریندر مودي کوي ګټونکی شي. او د هند کرکټ د غوره لیګ د سیالیو آی پی ایل فاینل لوبه سبا د کلکتې نایت رایډرز او سن رایزرز حیدرآباد د ټیمونو ترمنځ په چینای ښار کې کیږي. په دواړو لوبډلو کې درې افغان لوبغاړي شته. د کلکتې په ټیم کې رحمان الله ګربز او الله محمد غزنفر لوبیږي او په حیدرآباد کې فضل حق فاروقي شته. خو په پای لوبه کې د ګربز د وکټ ساتنې او همدارنګ د پیلیزې توپوهنې په خاطر ممکن هغه ته چانس ورکړل شي. کولکاتا 2 ځل او حیدرآباد 1 ځل د آی پی ایل اتلولي ګټلې. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ د خبرونو التام لوستلی شئ. د سر راپور مدادی چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې د پوځیانو له حضور پرته هم کولای شي د ترهګرو ډلو له غېډې داعش د کنټرول لپاره هڅې وکړي. هغه د افغانستان په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې وویل
افغانستان د امپراتوریو په هدیره مشهور دی. لومړی دا چې د دې امکان چې څوک د افغانستان متحد کړي خورا 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 لږ دی.
ایران وایي سږ کال یې له افغانستان څخه باندې 300 میلیونه متر مکعبه اوبه ترلاسه کړي دي. په دې اړه تاسو راپور لرو چې له پاکستانه ګڼ راستانه شوي چې اوس په ننګرهار کې میشتي هلته د سیمې خلک له ستونزو سره مخ شوي دي. ورسره
ډېر زیات خلک چې دی د پاکستان نه راستانه شوي دي، کراګانې ډېرې زیاتې اوچتې کړې دي. یعنی موږ چې دی 8000 افغانۍ دی یو کور کرا ورکو.
ورزګانای محمد صادق در پیژنو چې 25 ماشومان لري.
څلور ودونه مې کړې دي او ماشومان د خدای مال د 25 تن اولاد دي. نو دغه کومک چې ما سره وځي تعلیم په باخه کې ورور.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي پرته له دې چې افغانستان کې پوځونه وي، په یاد هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو د مخنیوي لپاره نورې لارې هم شته. ښاغلي بایدن دغه څرګندونې پرون ناوخته د کینیا د ولسمشر سره په یو خبري کانفرنس کې د یو خبریال د دې پوښتنې په جواب کې چې ولې له افغانستان خپل ځواکونه وایستل وکړي، خو نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. که څه هم د طالبانو حکومت له دې وړاندې په افغانستان کې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې یادونه کړې، خو د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي دغه مبارزه په نشت حساب ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
داسې مهال چې په نړیواله کچه په افغانستان کې د اسلامي دولت خراسان څانګې یا داعش د موجودیت او فعالیتونو په اړه ورځ تر بلې اندېښنې زیاتېږي، د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن وایي افغانستان کې د پوځونو له موجودیت پرته هم د دغه وسلوالې ډلې د لمنځه وړلو لارې چارې شته. ښاغلي بایدن پرون د کینیا له ولسمشر سره چې ویډیو وي د سپینې ماڼۍ په اکسپانه خپره شوې، د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې امریکا له افغانستانه خپل ځواکونه وویستل خو اوس کینیا هڅوي چې یوه لرې پراته هیواد هیټي ته خپل ځواکونه واستوي، واشنګټن ولې دغه ډول دوګونی چلند کوي؟ وویل
افغانستان د امپراتوریو په هدیره مشهور دی. لومړی دا چې د دې امکان چې څوک د افغانستان متحد کړي خورا 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 لږ دی. دویمه خبره دا ده چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د کنټرول لپاره د افغانستان له اشغال پرته نورې لارې هم شته. دا یوه بې ځایه اړتیا وه.
خو نوموړي د دغو لارو چارو په اړه جزئیات ورنه کړل چې په خبرې له مخې د داعش وسلواله ډله کابو کېدای شي. هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د داعش وسلوالو د ګواښونو او د ښاغلي بایدن د تازه څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی بیا په خپله اکسپانه د بایدن دا خبره چې افغانان اتفاق نه لري ناسمه بللې ده. وړاندې تر دې ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د داعش ډلې ګواښ جدي نه دی بللې، ویلي دي چې دوی د دغه وسلوالې ډلې پر ضد پراخه مبارزه کړې ده او ځپل شوي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی بیا د غوی میاشتې په شپږمه پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي د افغانستان درې ګاونډي هیوادونه د داعش ډلې په ملاتړ تورن کړل. په همدې حال کې د سیاسي چارو په اساق اتمر د داعش ډلې د خراسان څانګې په وړاندې د طالبانو مبارزه په نشت حساب بولي.
تر اوسه پورې خو په دې درې کلونو کې داسې غټ مبارزه نه دی شوی. خو که دوی دغه ننګونو ته جدي پاملرنه ونه کړي، نو بیا کېدای شي خپل افغانستان ته هم ډېر خطر موجود شي او د سیمې هیوادونو ته هم. نو که په مجموع کې ترهګر ډلې د یوې لویې پروژې یو برخه یې، نو دا بیا کېدای شي چې د ټول سیمې دپاره ډېر بدې پیلامې ولري.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د قرغزستان د ملي امنیت د کمیټې رئیس کامچی بیک تاشیف د بشکک په امنیتي ناسته کې ویلي چې د افغانستان په شمال کې د ترهګرو ډلو موجودیت د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره ګواښ دی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ په خپل اکسپانه لیکلي چې په ترکیه کې د همکارۍ او همغږۍ د ادارې له مشر سره د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څانګې د ګواښونو په وړاندې د همغږو هڅو په اړه خبرې کړي. له دې وړاندې بیا د روانې مۍ میاشتې په څلورمه د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ له افغانستان او پاکستانه د ترهګرۍ ګواښونو د پراخېدو او تر دې یوه ورځ مخکې بیا د دغه هیواد د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال واشنگټن پوسټ سره په مرکه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت داعش ډلې خراسان څانګې او القاعده د حضور د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. ایران وایي سکالی له افغانستان څخه باندې 300 میلیون متر مکعب اوبه ترلاسه کړي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي له ایرف ایرانی رادیو سره په مرکه کې د دې موضوع د بیان ترڅنګ ویلي، هیله مند دی چې سکال به له افغانستان د ایران حقابه یا او بخور په بشپړ توګه تامین شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر شاوخوا یو میاشت وړاندې له قومي سره په خبرو کې ویلي وو د اورښتونو د زیاتوالي له امله د هلمند سیند اوبه ایران ته رسیدلي. اخوا یو شمیر د چاپیریال ساتنې او د اوبو د مدیریت متخصصان وایي افغانستان لا هم د اوبو د کمښت له خطر سره مخ دی او د ایران تمه هم باید د شته وکړي له مخې وي. جزئیات د فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
د افغانستان په چارو کې د ایران ځنګړی استازی او په افغانستان کې د دغه هیواد د سفارت سرپرست حسن کاظمی قومی وایي سږکال ایران ته له افغانستانه څه باندې 300 میلیونه متر مکعب اوبه تامین سوي دي. په ایران کې او بیس کال د منی موسم په لومړیو کې پیلېږي. قومی د ایراف په نوم له یوې ایرانی راډیو سره په مرکه کې ویلي دا اندازه اوبه تیر کال د کمال خان بند د دروازو د ترمیم او لایروبی یا د سیستان د اوبو د لیک د لارې د پاکولو له امله ایران ته رسیدلی دي. نوموړي زیاته کړي چې د طالبانو د حکومت د ژمنو له مخې تمه ده چې ایران به سږ کال د هلمند له سیند څخه په بشپړه توګه اوبخور یا حقابه ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر له حسن کاظمی قومی سره په لیدنه کې ویلي و چې د زیاتو ورښتونو له امله د هلمند سیند اوبه د ایران سیستان ولایت ته رسیدلې دي. هغه زیاته کړې وه چې په دې سره به د دواړو هیوادونو د خلکو ستونزې هوارې سي. د هلمند له سینده د ایران اوبه خور تل د ایران او افغانستان ترمنځ لانجمنه موضوع وه او د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د دواړو لورو ترمنځ اختلافات لا زیات شول. طالب چارواکو تیر کال ادعا کړې وه چې د هلمند سیند د اوبو کچه د تیرو کلونو په پرتله د وچکالۍ او په نړۍ کې د اقلیم د بدلون له امله کمه سوې وه. د اوبو او چاپیریال ساتنې چارو پوه نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل چې له فبروري راهیسې ایران له هغه اندازې زیاتې اوبه ترلاسه کړې له کومه چې بیانوي، ځکه په خبره یې یوازې د زابل ایران پر لارې 1,600 هکتاره ځمکه خړوبه سوې ده.
ایران همواره ادای آب بیشتر میکنه، به حق خود قناعت نداره.
ایران که زیاد اوبو ادعا کوي او په خپل حق قانع نه دی، دا ستونزه به همداسې نه حله پاتې وي، ځکه چې کله ایرانی لوری د خپل اوبو په حق قناعت نه کوي نو تل به همداسې پلمې لټوي. زه فکر کوم چې افغانستان به راتلونکی کال د وچکالۍ شاهد وي، نه یوازې سیمه به د اوبو د کمښت شاهده وي بلکې د هلمند د اوبو پر سر به جنجالونه هم زیات شي.
د اوبو یو بل کارپو عبد الله هیواد ازادي رادیو ته وویل
موږ دوه نور څور نور رودونه لرو چې دغه حساب هیڅ نشته. فرض مثال د هریرود څه ابسم رو بشي ایران ته سره ځي کې موږ دغه هیڅ ترون نه لرو. د دوی سره یاد مرغاب رود دی چې هغه ترکمنستان په کونج کې نه نوځي، دغه ځای اوس ایران ته ځي، دغه موږ د دوی سره حساب نه لرو. دا موضوع حل شوی موضوع ده د ایران او د افغانستان په منځ کې، او ایران هم باید چې خپل دغه اندازې نور کوشش ونه کړي چې مثلا د افغانستان د موجوده حالاتو څخه په استفادې باندې د افغانستان څخه ډیرو واخی.
دا په داسې حال کې ده چې هم ایران او هم د طالبانو حکومت تل د هلمند سیند نه د ایران د بخور په اړه د 1,550 د تړون پر عمل کېدو ټینګار کوي. د دغه تړون له مخې افغانستان باید په عادي او 20 کلونو کې 840 میلیونه متر مکعب اوبه د هلمند له سیند د بخور په توګه د ایران پر لور ورخصي کړي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ننګرهار ولایت په ځانګړي ډول جلال آباد ښار په یو شمېر اوسیدونکو وایي له گاونډي پاکستان د افغانستان د کډوالو د ستنولو د لړۍ په پیل سره د دې ولایت په مرکز کې کورونه په سختۍ پیدا کیږي او کرایې خورا لوړې شوي. دوی وایي له پاکستان ستنېدونکو ډېر شمېر افغان کډوال په ننګرهار کې پاتې شوي چې دې چارې په مرکز جلال آباد ښار کې ګڼه د خلکو بیروبار او ګڼه ګوڼه زیاته کړې او خلکو ته نورې بیلابیل ستونزې پیدا کړې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د ننګرهار په ځنګړي ډول د جلال آباد ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي له پاکستان د افغان کډوالو د ستنولو د لړۍ په پیلېدو سره په دغه ولایت کې کرایي کورونه په سختۍ پیدا کیږي او کرایي هم ډېرې لوړې شوې. دوی ادعا کوي چې له پاکستان ستنیدونکو ډېر شمیر افغان کډوال په ننګرهار کې پاتې کیږي چې د چاري په مرکز جلال آباد ښار کې ګڼه ګوڼه ډېره کړې ده. د جلال آباد ښار دوه اوسیدونکو خانولي او احمد ګل ساحل ازادي راډیو ته وویل
دلته چې دی کراګان ډېرې زیاتې اوچته دي، زمونږ کاروبارونه هم نشته دي، نو د کور کرایه هم موږ ته ډېره مشکله باندې برابره وو، ځکه دلته ډېر زیات خلک چې دی د پاکستان نه راستانه شوي دي، کراګانی ډیر زیاتی اوچتی کړی دي، یعنی موږ چې 8000 افغانۍ دی یو کور کرا ورکو.
مهاجرین چې کله په تورخم را وړي نو دوی په جلال آباد کې ځای پر ځای کیږي او دلته ډیره ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. د دې سره سره د کورونو کرایګانې مچتې شوې دي، یعنی مخکې چې کرایه زر وه اوس 2000-3000-5000 افغانۍ ته رسیدلې ده.
دوی په جلال آباد ښار کې د نفوسو د زیاتوالي له امله د توکو د بیو د لوړېدو او ناروغیو د زیاتېدو خبره هم کوي. جلال آباد چې د افغانستان یو له لویو ښارونو بلل کیږي، په 1920 لمریز کال کې د شاوخوا 2.5 لک انسانانو لپاره جوړ شوی، خو د غیر رسمي شمیرو له مخې اوس پکې شاوخوا 2 میلیونه انسانان اوسیږي. دغه ښار 20 کیلومتره مربع مساحت لري، خو په وروستیو کې په غیر پلاني ډول پراخه شو. خلکو کرنیزې ځمکې په کورونو بدلې او دغه راز غیر استوګنیزې سیمې رهایشي کړې چې د ښار ماستر پلان ته زیان ورسولو. په جلال آباد ښار کې د معاملاتو د لارښوونې د دفتر یو شمیر مسولین هم مني چې د کورونو کرایې د تیر په پرتله زیاتې شوې دي. د معاملاتو د لارښوونې د یو دفتر مسول چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د جلال آباد ښار یو بل اوسیدونکی مسعود نازک بیا غوښتنه کوي چې حکومت دې راسانه شوي کډوال په مساوي ډول په ټولو ولایتونو وویشي او یادې هر کډوال خپل ولایت ته په تګ اړ کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په غور او بغلان کې یو شمیر سیلاب ځپلي وایي په ځینو ناروغیو اخته شوي، خو د دوی په ټکو لام د روغتیایي خدمتونو په ګډون اړینو مرستو ته پوره لاسرسی نه لري. اخوا په غور کې د طالبان حکومت د عام روغتیا ریاست سیمه ایز مسولین دا تاییدوي چې له سیلابونو وروسته ځینې ناروغۍ ډېرې شوي. جزئیات د ثنا کاکړ په ریپورت کې.
د پوستکي خارښ، ټوخی، سالنډۍ، تبه، د ستوني درد او رواني ستونزې هغه ناروغۍ دي چې د نورو ننګونو تر څنګ د غور او بغلان ولایتونو سیلاب ځپلي ورسره مخ دي. د دغو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې له دغو ناروغیو سره سره د روغتیایي خدمتونو او د څښاک پاکو اوبو په ګډون لومړنیو مرستو ته سم لاسرسی نه لري. په بغلان ولایت کې یو سیلاب ځپلي پاچا ګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سیلاب په دې سیمه کې چې لوکنو میږي ټول ناروغ سیوی دی، یو ډول بخاری استلی، ځان خارښت کوي، ستونی خوږیږي، هم د اوس زما ستونی هم خوږیږي او ځان می خارښت کوي.
یو بل سیلاب ځپلی ناصر چې په سیلاب کې د کورنۍ څلور غړي مړه شوي وایي چې د کورنۍ ځینې ژغورل شوي غړي په رواني ناروغیو اخته شوي دي.
مور مې په خپل لور له لاسه ورکړه، اعصاب یې ښه نه دي، نارامه ده، سالنډي هم ورته پیدا شوې، کورسۍ ته مې د زړه تکلیف پیدا شوی او د خالان لمسې مې هم خپل خور له لاسه ورکړه، اوس یې د زړه ټکان پیدا کړی.
په بغلان ولایت کې د روغتیایي برخې کارکوونکي هارون حمیدی په دې ولایت کې د ناروغیو په اړه وویل
بدبختانه د سیلابو له امله کوم څاګانې سوې هغه له منځه تللې دي او ډېرې ګرمۍ د شدت له وجې هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي زیاتره په اسالاتو باندې اخته دي او سینه بغل ناروغۍ او د نفس تنګي مشکلات ډېر پکې سوي دي.
د غور ولایت سیلاب ځپلی عبدالجمیل چې د شپږ کسیزې کورنۍ ټول غړي له سیلابونو وروسته ناروغان شوي دي وایي
تر سیلاب وروسته سالنډي راته پیدا شوي، میرمن مې هم ناروغه ده، درې لوڼې او یو زوی لرم، مشر اولاد مې د 8 کلونو دی، څلور واړه یې ټوخیږي او د شپې لخوا تبه کوي.
په بغلان کې د طالبان حکومت د عامې روغتیا ریاست د چارواکو په نظر اخیستلو بریالي نه شو، خو په غور ولایت کې د طالبان حکومت د عامې روغتیا رئیس عبدالستار موفق وایي چې په دغه ولایت کې د اوبو د سرچینو د ویجاړېدو له امله د اوبو کمښت د سیلاب ځپلو تر منځ د بېلابېلو ناروغیو د زیاتوالي لامل شوی دی.
عموماً آبی که مردم از آدرس آبش تامین می شده متاسفانه
له بده مرغه هغه د اوبه سرچینې چې خلکو ته یې اوبه ورکولې له منځه تللې دي، یا په اصطلاح هغه بندونه چې وو خراب شوي، څاګانې د سې لاندې شوي. لنډه دا چې د اوبو سرچینې په لوړې سلنې خرابې شوي، له همدې امله ناروغۍ هم په ډېرېدو دي. اسهال، جلدي او تنفسي ناروغۍ ورځ تر بلې په زیاتېدو دي.
بعضې امراض جلدي او تنفسي هم دوبه افزایش هسته.
هغه زیاتوي چې د طالبانو حکومت روغتیا نړیوال سازمان او د سره سریب کمیټې یا ICRC غور ولایت ته په کافي اندازه درمل استولي او په سیلاب ځپلو یې ویشي. خدای ټینګار کوي چې تر څو د اوبو سرچینو بیا رغونه ونه شي د سیلاب ځپلو په منځ کې د خپرو شویو ناروغیو له منځه وړل امکان نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسرائیل نن بیا هم پر رفاو د غزې په نورو برخو کې عملیاتو ته دوام ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو محکمې پرون حکم وکړ چې د اسرائیل پوځ دې په غزه کې پوځي عملیات سمدستي بند کړي. احمد تکل او نور جزئیات.
اسرائیلی پوځ نن سهار وختي په غزه کې هوایي حمله وکړي او په عین حال کې له حماس ډلې سره چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني نښتې وکړي. په دې عملیاتو کې پر رفح او دایر البلاد ښارونو د اسرائیلي ځواکونو د هوایي حملو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د هوایي حملې یوازې څو ساعته وروسته له هغه وشوې چې د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې په یو حکم کې پر رفح ښار کې د اسرائیلي ځواکونو د پوځي عملیاتو د سمدستي بندېدو امر وکړ. خو تر اوسه داسې نښې نښانې نه ښکاري چې اسرائیل به د دې حکم پر بنسټ د خپلو عملیاتو پلان بدل کړي. د عدالت نړیوالې محکمې پرون پریکړه وکړه چې اسرائیل په غزه کې د وضعیت د خرابېدو له کبله باید سمدستي په رفح کې پوځي عملیات پای ته ورسوي او په سیمه کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره بیړني ګامونه پورته کړي. د دې محکمې مشر نواف سلام وویل له مصر سره د رفح د پولې بیا پرانیستل هم باید د بحران د مخنیوي په تدابیرو کې شامل وي څو غزې ته بشري مرستې واستول شي.
محکمه باور لري چې اسرائیل د نسل وژنې په نړیوال کنوانسیون کې د خپلو مکلفیتونو په اساس باید په رفح کې پوځي یرغل یا نور هغه اقدامات بند کړي چې په غزه کې ډیرا ټول یا یوه برخه فلسطینیان له داسې شرایطو سره مخامخ کړي چې د هغوی د ژوند د تباهۍ باعث شي.
د عدالت د نړیوالې محکمې د حکم اساس هغه دوسیه ده چې جنوبي افریقا د محکمې ته وړاندې کړې او په هغه کې اسرائیل په نسل وژنه تورن شوی دی. په دوسیه کې د عدالت له نړیوالې محکمې څخه دا غوښتنه هم شوې چې په رفح کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو د بندېدو حکم ورکړي. اسرائیلو په غزه کې د نسل وژنې هر راز ادعاوې رد کړي دي او د نننیو عملیاتو په درشل کې هم د اسرائیلو د ملي امنیت سلاکار زاچی هنګبی په یو بیان کې وویل هیواد یې په رفح کې داسې عملیات نه دي کړي او به یې نه کړي چې د ټولو یا یوې برخې ملکي فلسطینی وګړو د ژوند د تباهۍ باعث شي. د عدالت نړیوالې محکمې د روان کال د مارچ په 28مه اسرائیلو ته حکم وکړ چې ټول لازم او اغیزمن اقدامات ترسره کړي څو دا خبره یقیني شي چې د غزې خلکو ته د خوړو مواد رسیږي. د دې محکمې پریکړې که څه هم له قانوني پلوه د تطبیق وړ دي خو محکمه اجرایي ځواک یا صلاحیت نه لري.
لخبرونو ور اخوا
ورزو روزګان ته د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې یو سړی له څلور ښځو دوه پندوس اولادونه لري. د محمد صادق نومیږي او وایي چې لمرستندویو ټولونو او سازمانو غواړي چې د ماشومانو په زده کړو همدارنګه د روغتیا په برخه کې ورسره همکاري وکړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
او پینځوس کلن محمد صادق اوس مهال له خپلو ټولو اولادونو سره یو ځای د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند په خیرو کاري سیمه کې د بې وزلۍ له امله د دریو خونو په یوه کرایه کور کې ژوند کوي. ښاغلی محمد صادق د څلورو ښځو څخه دو پنځوس اولادونه لري چې اته ویشتې هلکان او څلورویشتې نجونې دي. هغه زیاته کړه چې نهه نور اولادونه یې مړه شوي چې له هغو ټولو سره یو شپېته کېږي.
ودونه خو ما څلور کړي جوړول څلور ودونه مې کړي دي تقریبا یو مې په چیروغه چیر حکومت کړي دي هغه د چیر نظام کې وه هغه مجاهدینو شپې چې وې بل مې په طالبانو په چیرو طالبانو کې کړي دي بل مې په چیرو طالبانو کړي بل مې د بدغه چیر څو په دغه حکومت کړي څلور ودونه ما کړي دي او ماشومان د خدای مال د پنځوس تنه اولاد ده.
د نموړي په خبره د اولادونو عمرونه یې له شپږو کلونو څخه نیولې تر شلو کلونو پورې رسیږي خو اکثره ماشومان چې موږ یې لیدلی دي له دوو کلونو څخه نیولې تر لسو کلونو پورې دي چې په خورا بد وضعیت کې قرار لري. ښاغلی محمد صادق وویل چې د ډیرو اولادونو لرل خوند ورکوي خو ارمان کوي چې کاش د ساتلو توانې هم درلودلی.
دا غدری ارمان یې درم ستړی یم او تکردار یم خلګو پازاب کړم مونږ په نو خدای غاړم څنګه وخت نو دا کومه چې ما سره وځه تعلیم په باخه کې وروره دی یو دی دی د مرستې په نظر سره برابر دی زبر دې د خلګو څخه خوشاله سم د دې مو ساته به څخه خوشاله سم د دې نور چارواکو څخه خوشاله چې هر سره کومه سره وکی کوم ساتې کلور چارواکي زه غټه ځواني بولم لکه د فاره د خدای چې دی
د محمد صادق په نوم د دې کس ماشومان د خپل پلار د روغتیا فاړه هم اندېښمن دي او وایي که پلار نه وي نو ساتنه به یې سخته وي. د نوموړي زوی او لور حسیب الله اولس کلنه لور وارثه یې په دې ارمان دي چې د نورو ماشومانو په څیر ښوونځي ته لاړ شي او زده کړې وکړي.
زموږ دا غوښتنه ده چې موږ نور نوم په یو درس په یو شي سره اخته سي او کومک یو شي راسره وکړي.
دا غواړو چې زما د پلار سره مرسته وکړي. موږ دا غواړو چې زما پلار سره موږ تعلیم تر واچوي. موږ دا غواړو چې زما پلار بیخي مسکین دي. زموږ په کالو زموږ په شوله کړی سره موږ دا غواړو چې موږ د ماښام د سر ډوډۍ والا کلر.
د محمد صادق ګاونډیان هم د هغه د بېوزلۍ خبرې تاییدوي او وایي چې ډیر کله د یور سره مرسته کوي. هغه له حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې له یاد کس سره د سرپناه او خوراکي توکو او اولادونو ته د زده کړې د زمینې په برابرولو کې مرسته وکړي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي رادیو
سلر ویش ساته
ورزو پکتیا ته د پکتیا مالداران غواړي چې دوی د سارویو د محصولاتو لپاره بازار موندنه وشي. دوی وایي د لبنیاتو لکه شیدو مستو کوچ پنیر او نورو حیواني محصولاتو تولید ښه شوی خو د پروسس لپاره وسایل نه لري چې لدې کبل لازمه ګټه نشي پورته کولای. په پکتیا کې د کرنې او مالداری د پرمختګ او لدې لارې خلکو سره د اقتصادي ځانبسیانې په برخو کې د افغانستان لپاره د هالند کمیټه مرسته کوي. جزئیات له نجیب الله الوخیل اورو.
د پکتیا ولایت مالداران وایي چې د یو شمیر نړیوالو بنسټونو په مرسته یې د کورنیو څارویو څخه د محصولاتو اندازه لوړه شوې او مالداري یې هم ښه شوې ده. خو دا چې د دې ځای ډیری خلک لږ ډیر کورني څاروي لري نو دوی خپل ټول حیواني محصولات نشي پلورلی. دوی غوښتنه کوي چې په پکتیا کې د لبنیاتو لکه شیدو مستو کوچ پنیر او نورو محصولاتو د معیاري پروسس او بسته‌بندۍ اسانتیاوي برابرې شي ترڅو د دې ولایت بهر نورو سیمو ته هم صادر شي. د ګردیز ښار د لبنیات یو تن دکاندار رحمت الله مشاد راډیو ته وویل
د دې د پروسس چې مرکز دلته پکتیا کې جوړ شي د مالدارانو د شودی په خبې سره خرسيږي. اوس د شودی پکتیا کې زیات سوي دي او خرسلاو کم ده. اوس د دې لپاره کې د پروسس مرکز وي د مالدار لپاره هغه غواوي او د شودی چې خرسوي هغه ته بسنه کوي هغه ته ګټه کوي.
په پکتیا کې لیبی مدیر رئیس د افغانستان لپاره د هالند کمیټه د کرنې او مالدارۍ په برخو کې ځینې برنامه تر لاس لاندې لري او دا زری د مالدارانو د هڅونې او هغوی ته د بازار موندنې لپاره د مالدارۍ ورسپنوم یې وراټولېدنه او ترڅنګ یې نندارتون پرانستی و. په پکتیا کې د هالند کمیټې ولایتي مسؤل سید کریم وویل
غواړو چې په راتلونکي کې د لبنیاتو لپاره سنټرونه جوړ کړو ترڅو د موږ شیدې مستې یا مثلا په مجموع کې لبنی محصولات هغه له ځای ګرو څخه مخنیوي وشي او د کور کور یا د مالدار مالدار جب ته پیسې ورسیږي. همدارنګه غواړو چې په راتلونکي کې د واکسینونو او د مالدارۍ د شپ خطر واکسینونو او د مالدارۍ د بقا په خطر باندې
د هالند کمیټه د پکتیا ولایت په ځینو ولسوالیو کې ثابت او ګرځنده حیواني کلینیکونه هم جوړ کړي چې موظف وترنران د مالدارانو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي او د هغوی ستونزو ته رسیدنه کوي. یو تن وترنر نورستان وایي
د غلس میاشت کېږي چې موږ په ساحه کې پلیتونه کوو مالداران ته خدمات وړاندې کوو. اکثره مالداران د موږ نه د الکای مصنوعي غوښتنه کوي او بل موږ د محصولات د حیواني د مالدارۍ د ډیرول د لپاره واکسینونه مختحلین کمیټه راکې او د وارمینګ راکې په وخت هغه مرزونه چې ساري بکتریاوی دی وایروسی دی دغه واکسین هم سره کومکونه کیږي موږ خلکو ته وړاندې کوو.
کرنه او مالداری د افغانستان د خلکو د خوراکي او اقتصادي اړتیاو د پوره کولو لرغونی واسطه دی. خود دې کسبونو د اوګده مخینه سره سره هم لتر وخت سره چندان توپیر نه دی کړی او د پاموړ پرمختګ پکې نه تر سترګو کیږي. د افغانستان او په ځانګړي ډول د لوی پکتیا په بازارونو کې د لبنیاتو ډیره برخه د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو تولید دی.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.